آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستریم شای وخت په کابل کې د مزدیګر سلور بجې شوې لازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه تمو. زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. دغه راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوه بری یاریس سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالیه وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالیه ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د سوریه او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي او آتش پېته وسلوالې وشلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت تلاړ. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا لغړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیه لمخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزی حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د ولسي جرګې لپاره د وچل شو نماندانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اتسگزی د کورنیو لغړو سره وکتل او د غرازی ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویلی دی چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالر په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر دغه راز ویلی دی چې په هلمند کې د وچل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره د هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدلای شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څانګې رئیس عبدالحبیب زدران نن په کابل کې خبریالانو ته ویل
آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارن و یا دیگر مالیه دهندگان
دوی حق سوداگر چې تجارتي جوازونه لري او حق مالی ورکون کې چې جریمه شوي مالی پاتې وي 95% کې مورته بخلی او پاتې 95% کې باید ادا کړي. د مافیات یو دلیل دا دی چې له 100 کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او دوهم دا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1901 کال نیولې تر 1996 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صحت عامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رواني ستونزو ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک
یا مشکل دوی دا سروې چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري باید ویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمه توګه خپل کارونه نشي کولای. که چیرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا فشارونه پرې دوام وکړي نو لری نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د ښاغلي پیکان په خبره جنگ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه یي موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاری د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د سوریه او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 نور وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وي په تیرو دوه ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کورد وسلوالو د وژل شوو شمیر 188 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوې ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له 8 پیل شوی دی او د ماښام تر 8 بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. 68 کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږیدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیرې په توګه دنده ترسره کړې ده، د 25 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بل دوري لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په ننرو انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجینګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په دریم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د همدې روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست: ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلی. د اړه راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لپاره باندې، او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالیه وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالیه ورکوونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو، نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارد.
د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. دا هم د خبرونه د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشه د هلمند لخکرګاه ته ولاړ. محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور چارواکي هم ملګري دي. ښاغلی غنی له یو شمېر مشرانو سره، د مدني ټولنو استادو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړي دي. دغه به نور جزئیات له خپل همکار الیاس دینه وخلو چې همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. دای صاحب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې تړاو څه دي د ولسمشر د سفر؟
د اسماعیل لمکه چې مشرک ول څه وو هغه ورستی غونډې ته چې د مخالګو سره دولت ته مقام د غونډې تعالی لري غونډې ته راغلي ته ورته وینا لري کړه. ما د یلمند والی لره سره غلط وای او وینا وکړه. په وینا کې ډیر مهم څه کې شو هغه یو د یلمند پختي د فابریکې رسول وو چې امکان لري د کوکنارو سره د مبارزه په برخه کې پختہ څه بدل وبل او ومندل شي. دغه رنګه د ټاپو پروژه کې د هلمند ځوانانو د کاري له وجې جګړو ته مخه کړې ده. زیات شرکت غوښتنه وکړه چې ډېر ونډه ورکړو چې معرف ته د توجه غوښتنه وکړه. هغوی وویل چې زموږ دوه زره اته سوه ښوونکي کم دي او په دې برخه کې که زموږ تشکیل راځي دا پاتې معرف هم د بوم وکړي. او دغه رنګه په جګړو کې د رډیدلو کورونو او بې دسو کورنیو سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړه د رژیم ورنه دغه خلکو سره مرستې وشي. د شرط په برخه کې د غرنګ د اوسکانوی له امله تر مستو شو په برخه کې واري خبر ورکړل. تر اوسه د جمهور د خبرو تر اترې د ولایتي شورا رئیس ته په افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې د اکثر سره په بیلابیلو غونډو کې ګډون کړی و. ځوانانو سره د علماو مدرسینو او مدني فعالینو سره او سره وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره په پروګرام کې پیل کړ. تر اوسه په ولایت کې د ولسي جرګې تر ټاکنو وړاندې د دوو نماندانو روژل شو وو نماندانو د کورنۍ سره عبدالجبار کرمان او دغه رنګه سلیم محمد اترګزه وو دغه د کورنۍ له غړو سره کتلي وو او د هر راز مرستې ډاډې ورکړې.
بالکل، ویل کېږي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ولسمشر ستایلې ده، په دې تړاو نور معلومات کېدای شي ورکړي؟
کله چې موږ تجارت او مرځوا سره خبرې وکړې، هلمند والی وړاندې مرځوا کتل چې هغه بیل چې دروازه شپانتم په پای کې د لشکرګاه په شاوخوا سختې جګړې یادې کړې او وی ویل چې افغان ځواکونه د خپلې سیمې غزې له امله وکولای شول چې د لشکرګاه تر څنګ د یو شمېر ولسوالیو د پراتو کوټ لکه کرمسیر، مامارجا، نادلي، سنګین او کجکي د دې ولسوالیو د پراتو کوټ مخه ونیسي. هلته په دې برخه کې بیا په چوشات باندې په نور راپورونه راځو.
بله، ډیره ډیره مننه کوم دای صاحب کور ودان. زما همکار الیاس دایره سره له هلمند د ټلیفون په کرخه وو چې لا غزایه د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې څو شپې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي او تر دې مهاله دغه غونډې ته د هلمند والی سرګندونې او خبرې کړې دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بیلابیلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړې دي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي ستایلې. د موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باری اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغر اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم ده: د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتي وضعیت څېړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغلی اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترورسو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بلکې تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړی. کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو، دولتي خلایو دا مسایل هلته وڅ. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیکه نقطه ده، د دشمن سره ډېر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
کوم مسایل ډېر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته هغې موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یوه برخه ده د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په هکله باندې، او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه دپاره تدابیر نیول دي، او درېیم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه. دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کړی.
بلې، فکر نه کوئ مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمونه ګرم سیمو ته انتقال شي، او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی؟ فکر نه کوئ چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره هم تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امنیت، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیلمند و صلح ته یو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه په او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نسی د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویې ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي.
هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې دننه کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمینه برابره کړي چې په خبره به یې دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1499 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او په روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید لیدلوری باید تخنیکي اوسېږي، پرې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوې نیول شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي، او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 12000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي رادیو ته تاسو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو له رواني فشارونو ځوریږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد کان د رواني روغتيایي د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډه ته ویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنیو چارو ته هم سم رسیدنه نشي کولای. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک پر رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلې. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشنبې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامه روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طول نیزه روانی ستونزه لری، او باید ویل شی چه دومره لوی قشر تا تر اوسه روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله. که دو ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کری، جر یا هم پا لگ زند سر پر روانی ناروغی اخته کی. د ښاغلي پیکان په خبره بېلابېل لاملونه له دې ډلې جګړه نه ناامنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% ښودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګاره خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډېره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې و استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دوی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیوال ل ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپایي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغه ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغیو او ځنوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه
مدونانو میکم عموما زوانان چه خودکشی ده مخراولی بیکاری ده بیوزلی ده او نسبا فقر زیاد زوی زیاده ده تحصیلات نشاط پادی او با مواد مخدر و معتاد سوی زکر زیاده ده دقا ماحول ده افغانستان زکر سن نسبا حالات دست رقلی چه هر انسان خپلزان ده و مشکل پیدا که ولیسی تعلیم نلری دی درس نلری دی زکر
مهاجبین صفایم د خیلتونه چې ځوانان خودکشي کوي د خیلتونه بس د کورنۍ په خاطر دی فقر اجتماعي یو د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي دغه علتونه سبب کیږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دروانی تکلیفونه ته د چرشي زما په نظر د دې رای حل دغه چې لمړی دغه کورنۍ باید په معلومات زیات کی یو دغه ځوان باید مطالعه ولري دغه ځوان باید د مشورې رواني دغه جلسونه واخلي او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي او دا رای حل بهتري
من نکو چې ازادي رادیو ته غواکیاست دا نور مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم د شن په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټوئیټر کې هم مندل شي. هله دا چې التهم موږ وسره یو زموږ عملتیا وکړي. د افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي کچېره شرکتونه خپل جریمه پرې نکړي نو بانکي حسابونه به بند او نول خروج پیلان شي. د وزارت د اوایدو د څنګه رئیس د یک شنبه پر اس په خبري کانفرنس کې ویل د دې لپاره چې د شرکتونو خپل جریمه ورکړي ل جریمو ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان تر نور حاضر کوي.
د افغانستان د مالی وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه نه د ورکړي 2 میاشتې وخت ورکړ ترڅو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د اوایدو د څنګه رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچری دا شرکتونه به هم خپل مالیه ور نه کړی نو د شرکتونو د مالکانو د رایي به خرج بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان سي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان ورکونکي چې هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو دی هغه 15% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکي یو دی جرایم 15%. یو مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د منګ د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتیو. بل مهمه موضوع پکې دا و چې د شخصي سکتور ته په خاطر باندې
له 1401 څخه تر 1409 هجری شمسی کال یو شمیر شرکتونو دولت مالیه نه د ورکړی چې درنه مالیاتي جریمه ور باندې او وخت ده. اوس ښاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانیږي خپل مالیه تصفیه کړي 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کیږي ورته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 60% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 60,000 ته رسیږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 10 میلیارد افغانۍ کېږي خپله مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ سوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نوره دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کی په هغه وخت کې دغسې مالیه چارچیږي، مګر مونږ چې په پایسا کې جواز واخیستو په هماغه ورځ برابسې مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. مونږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې مونږ کوشش وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه کې راشي.
د اقتصادي چارو یشمیر افغان پوهان وای دا کار به د دې لامل سي چې مالیه نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالیې په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله راقبی وای د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغو او پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخته ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتانیولو په مقصد پیل کړی دی. ډېر نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 188 جنګیالي وژل شوي دي. د څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبه په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمیر 234 تنو ته رسیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د 2 پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا 2 سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ډېرو غوښتنو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منظور شوی خو کارونه ډېر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
لانجرلی
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول اووه صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوخت دي. د مسلم آباد لومړني ښوونځي دپاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناست دي. دوه تنو زده کوونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
مکتب جوړ شو، کنکی مشدا شیشم پکې ولګیږي چې باران څاڅکی نه رانه.
دغه زده کوونکي په پلاستیکی سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوی چې له خپل ځای پاسیږي نور پورې بلا خاوري نښتی وي.
وخت 4:13 شوې. په مکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته چې رضوان مراد درته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هلمند ولایت کې د ولایت د خلکو او استازو شکایتونه او غوښتنې واورېدې او ژمنه وکړه چې د هلمند وضعیت ته به جدي توجه کیږي. د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج به اعلان شي. د عامه روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50 په سلو کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د سوریا او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له 2 پیل او د ماښام تر 8 پورې دوام کوي. او د یو شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان جویت سوتار حسین بخش سفری د متحده عربی اماراتو په الاین سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست معلوماتو له مخې ښاغلی سفری په 18 کیلوګرام وزن کې خپل روسي او اردني سیالانو ته په ماتې ورکولو سره دغه میډال خپل کړ. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د نقدي جایزو ترڅنګ د جویت سو نړیوالو سیالیو ته چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي هم لار پیدا کوي. د کابل د 14 کلنو فوټبال لیګ سیالیو په لړ کې د اردو تاق ظفر او باختر لوبډلو خپل سیالۍ وګټلې. په دغو سیالیو کې د اردو لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 2-0، د تاق ظفر لوبډلې د بیګ پیر لوبډلې ته 3-0، او د باختر لوبډلې هم خپل سیال لوبډلې حبیبی انا لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د میوند او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه بیا 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی د دغو سیالیو په راتلونکو دوو لوبو سبا دوشنبه د میوند لوبډله د ځوانانو ازادي لوبډلې په وړاندې او رسالت لوبډله بیا د عدالت لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا اعلان کړی چې د ښځو د فوټبال نړیواله نقدي جایزه 2 برابره کوي. د فیفا د دغه اعلان سره سم د 2019 کال ښځینه فوټبال نړیوال جام ګټونکو لوبډله به 4 میلیونه نقدي جایزه ترلاسه کړي. په ټولنیزه توګه په نړیوال جام کې لوبیدونکو ټولو لوبډلو ته ورکول کیدونکي نقدي جایزه له 15 میلیونه ډالرو نه 1.5 میلیونه ډالرو ته لوړیږي. په روسیه کې د 2013 کال د نارینه فوټبال نړیوال جام سیالیو ټولې جایزې 4.25 میلیونه ډالر وې، چې د دغو سیالیو اتل لوبډلې فرانسې ته 8.25 میلیونه ډالر ورسېدل.
او په بی پی ایل سیالۍ کې حضرت زازه شهزاد محمدی، ګلبدین نائب، نجیب زدران، وقار، قیس احمد او ظاهر خان اخیستل شوی دي. اوس هم د ورکوشو عزیزانو انصاف په لټه کې 2 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو اورېدو ته راغلو.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایته د نجیب الله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات ادارې په یوه امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا پکې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مانه نایمانو نجیب الله د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مو خو دا وه چې په کال 2019 کې د اصلاحات ادارې له لارې 10,000 بستونه اعلان شول. بیا موږ د انټرنټ له لارې ثبتنامه وکړو، نو د دارالمعلمین ته زه شرطي شوم. نو کله چې ثانې د امتحان ته لاړم هم مې کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو. بیا په ثانه د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورونو پوښتنه وکړه، ګوره چې زه داسې ستونزې سره مخامخ یم چې اصلي څه وایم دارالمعلمین ته، ولې بس مې نشته، نو زه څه وکړم؟ او زه حال دا ده چې انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، که انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسي ته نشي ورکوله، که حساب بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روانشناسي انتخاب کړي. نو ما د روانشناسي کوډ ورکړ، په نتیجه کې چلو اوه نوي کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته. کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول، نو دا اسنادونه مې تر کابل ورسېدل. ریاست د عمومي تربیه معلم د افغانستان هغې راته کړي چې تاسو خلاف د رشته موږ ته معرفي شوي یاستئ، موږ نشو کولی تاسو ته مکتوب د منظوري درکړو. نو له ده نه وروسته ما لی موږ نو سرانجام وایي تاسو د هغه چا سره وغږي چا کامیاب کړی یاستئ. کله چې موږ دو ته لاړو خپل اصلاحات ادارې سره، هغه سره دا موضوع مطرح کړه، وایي دا تصمیم ګیري کېږي، هغه نه وروسته بیا موږ تاسو ته رپورټ درکوو. نو دغه نن شپږ میاشت کېږي بې سرنوشت همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې، نم کارشته نم گزران.
د پوهنه وزارت دا جواب درکړ،
ریاست دی عمومي تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دی د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره ورکړي.
وای دا اصلاحات اداري دا یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولای. موږ ته کوم امور راسپارلي ما اجرات په مخ دیو، نو دا امور د دې چې تاسو خلاف د رښتیا موږ ته معرفي کړی استي، ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړی. کله چې موږ اصل اړو اصلاحات اداري مخې ته نور هغه کړی وای چې ته تاسو رئیس اصلاحات اداري تاسو پیژندي، نو تاسو ته زنګ وای کنه نور تاسو نشي کولای دننه. هڅه دې سلام کس مو پیدا نه کړ چې موږ خپل موضوع سره مطرح کړو چې د ستونزې سره مخامخ یو.
ښه، که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسو ونیسي علاقه ورسره لرئ او کولای شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکي چارې پر مخ بوزي؟
زه وایم که امتحان دی واخلي شفایي او تحریري، اته مې ونسو کولای، نو هغه بیا ما خپله مې استعداد درلود چې دا کار مې وکړو. که څوک استعداد ونه لري هېڅکله میدان ته وځي نه.
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤلینو خو به درته څه ویلي؟ که نه
موږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحات ادارې ته چې موږ دننه لاړ شو د اصلاحات سره وغږیږو. بیا موږ ته هلته کوم کس چې د ورځکه وړاړ وغږې کړي تاسې خپله ولایت اصلاحات ادارې ته لاړ شئ او خپل ولایت اصلاحات ادارې کې د خپل موضوع مطرح کړي، دغه ځنه دا کار په مخ وي. خو کله چې زه بیا خپل ولایت اصلاحات ادارې ته ځم، هلته پوښتنه کوم وایي لوسه تصمیم ګیري نه ده اخیستل شوی، موږ ته کوم رپورټ نه ده راغلی، موږ تاسو ته څه شی ویلی نشو، آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم ګیري اخیستل کېږي؟
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څانګې شته؟
بالکل، په ټول 34 ولایتونو کې اصلاحات ادارې نمایندګي شته.
ته غواړې چې ښوونکی شې؟
سکتور خصوصي کې خوست کې مکار کو، خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارغی بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو، کامیاب شي غواړم دا کار وکړو. خوست کې سرنوشت پاتې وو، نه مو څوک راغوري او نه څوک پرې راځي سلا سره وغږیږو، خپل مشکل مطرح.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون لویاند ښاغلي عبدالفرید احمد سره شریکه کړه. جناب احمد، د ځینو ښوونکو نه چې پخوا ازموینه اخیستل شوې، البته د اداري اصلاحاتو لخوا، دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وه او نتیجه یې څه شوه؟
دا تاسو پوهیږئ چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپیژندل شو او آزاد سیالۍ ته وسپارل شو، چې په دې کې تقریبا 3 لک کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړی وو. او آزموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په 3 ولایتونو کې، اول ترسره شو، د هغوی نتایج اعلان شو. هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو، پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده او ارزول شد. نو پس لغی موږ بیا د کابل امتحان هم شروع که، کابل امتحان هم خلاص شو. در اوس محل چه تا سر اغیگم در کابل کاندیدان، اغا موفق کاندیدان بیا اغوی اسناد و ارزیابی که گیده کمیسیون لخوا و کلا چه اسناد تاییدی که دو ادارات معرفی که گید.
خاغل احمد، دا پختنه په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایت د نجیب په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه، خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی. بیا وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم.
دا د سورو چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې پراختیا او په دې وسعت کې بس لانس او کاندیدان شو. یعنی مو د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بخیر ډیر وي، خو الحمدلله فضل الله خدای دقت چې موږ د همکاران لخوا ترسره شو، په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بخیر لږ وو. تقریبا 2 شپېته بس په دغه 8000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه زموږ مشخص ټیم، تخنیکي ټیم ټول سره ولیده. تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلوده مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي، تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړی، یا رښتیا دوی د سړی کامیاب دی که نه دی؟ نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که زما غږ اوري یو وارې کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم، ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه، ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکل یې موږ که اوس امکان ولري که نه که حل سي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه. او که نه و بیا کېږي ته ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید
کی انشاء اللہ. بس انصاف پلٹا کے
دا آزادی ریڈیو درنو اوریدن کو وام اور دل چھ د کاپیسا ولایت د نجیب اللہ پنام یو خون کی آزادی ریڈیو تا ٹیلیفون کرے چھ ډیر موده مخ کی امتحان ور کڑے و غختل چھ خون کی شی، خو اس ورته د اداری اصلاحات و کمیسون وای چھ د رشتے خلاف آزموینه ور کڑے. او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي، او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر استاذو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونه د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونه لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولای شئ د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونه ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانه او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم، زه د پاره د بلابولک د پاره رود ولسوالۍ د شادنګل د کلی یم. زما خپل نوم اجی جان آغا دی. د پاره په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک و مخته د شادنګل و مخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلق تللی دی آلتی بوٹی کولا چی یو شهید پروت و راخیص دی شاید د دو درو کالو دا غسی او رخچینه ور سره دا کالی آغا دا شا دا سا دا مخت نمر وڑی دی او نوی جوان دی دا د مخ پوستی چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلی ده. نور ثابته دی پرون یې جنازه ورکړې امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک ته یې کې پېژني او راځي ګوري او یا به دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیا ځنګل ته دې راشي پرا بلا بولک سیا ځنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکړو وردې سي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوو کالو نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی پر کم ده. دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي رادې سي ودې ګوري. زما شماره ده 0 5 3 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 8 1 3. علام مل سمختم شه.
السلام علیکم. وارث سره خیر هم تاسو ګلورین دې صاحب نه دلته یو کس دا د بصیر په نامه باندې دا وایي د ننګرهار یم. نو فریدم د شلک زره هون دې ساده دا د مزونه چا ورورې یا زوی چې کېدای شي 15 کلو دا کې وایي چې دې شماره ته زنګ وکړي 0 1 2 1 1 0 بیا وایي 0 3 0 2 1 2 1 0 0 د خدای په امان.
بلی ها السلام علیکم. زما مینا سلامونه د حزابی راځي رسول پټون کا او کارکون کو ته وړاندې کوم. زه راغلی عبد الله خلاصي ام چې تاسو ته دا پیغام به هلمند ولایت ته کاریز د کینه پریږدم. مخ کې اورور پیغام پریشي او چې زما یو دوست ورکه د ماسم په نامه باندې دی بلسترګا او سیدونکو دی هغه زما سره اندوال دی کده اورور غواړي چې د ماسم په حق له ځان خبرې زما اخلاقی سره جام په دغه شمیره باندې اړیکه جوړه. 0 1 3 5 3 5 0 5. او د ازادۍ راځي ته اله دا کوم چې زما دغه پیغام نشر کی. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژني زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 5 3 5 8 1 2. 0 5 3 5 8 1 2. سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د خوصلات هلو مند زلو صالحت خا ستر تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او خوست کې یو کور سره اوسم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب می غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 0 8 0 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 0 5 0 8 0 0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر الله نسمه کلا دې څنګه ژوند ته وغلی. ما یو روح دې چې مخام میږي یو دې سلطان میږي په واره خبرې پر دې کړي دې چې ما شمیره دې وایي. ما دا شمیره دې دې زافر لوټ کې ما ته دې ژوند وي 0 1 3 4 نه نه بیا 2 1 5 څلور یوارې لا بیا تکراروم 0 1 4 9 2 1 5 0. دغه شمیره دې ما ته ژغ وي. وسلام کړې و ما زیر و پیرو لا په پټه ځو کوم. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو یاو ری بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شی چه پدیش میره مونگتا خپل تیلیفونی پیغامونه پریگدهی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله، السلام علیکم. اهل سلام الله هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. ما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ دی ولسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لاندې مې دې له شهزاده کار زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپل کور څخه ندراکه سوی دی. کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی. بین د مرګ نه د شون درک زما سره سره که څوک ما فغاوري او یا د خپل زما فغاوري یا ته کوم دوز ما فغاوري لست باندې انساني مهرباني له مخه د زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونه شي. سلام شماره د سپر و څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت
عثمان په نام زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی. زما خبره یا د چدی بندي په هغه ځای کې اوري یا د خپل مزه اوري وته شمېرې کې د زنګ وزم نه د ستار نه تېز خبره کوم د هلمند د کرشته ولسوالۍ څخه. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه بنوا کوچای خوست ولایت د ببرک تانی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال چې دا درې کاله کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګ و ته ورک شوی ده. اتلس کال عمر لري. که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وشي. سپر واویا یولس پنځه ویشت درې شپېت شماره بیا وایم. سپر واویا یولس پنځه ویشت درې شپېت. وسلام.
ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان د علاقې چرشمه د ولسوالۍ ماریو ته په تماس کې یم. محمد هاشم نومېږم. یوولس کاله کېږي چې زموږ د اکا دوی تللي ایران ته. نو اوس نه کاله کېږي چې ما درک دی. نو که د ناریه د عثمان نومېږي نو که په دغه شمېره چېرې مستعار یو معلومات را کړي سپر اووه سپر پنځه دوه واره شپږ پنځه نوي پنځه څلوېښت که په دغه شمېره مستعار یو معلومات را کړي نو دوه زره ډالر انعام دي. وسلام.
الو، ما یو ور ده په نام د ګلچین ده. دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده. له زابل له ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا دی پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهي. سپر اویا دو څلوېښت دو شپېته اته سوه پنځه. وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومېږم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. دغه شمېره که چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب که ژوندی یې ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده. اسلی نوم ده. د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده. ورک ده که هر چا ته معلوم وي. نو دی د میدان د ولایت ده. د نرخ د ولسوالۍ ده. او دغه د مونږ شماره ده. دا د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي. او یو جان مننه.
بله، السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر و دو وار صفر دو دو یو سلور و سلام
بله السلام علیکم زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په تلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی د غو اوسیدون کوي ده د کلا په ښار د سینک اوسیدون کوي ده د پنځه تسکې ضرورت دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي صفر اویا بیا دوه دوه درې صفر شپږ څلور درې مخته مو شه.
سلام علیکم زهر جنانات در غنده در مسالیر سخ خبر کوم از مزید دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوائی در مسالی دی در از محمد راوه دی که هر ور پا حق معلومات لدی شمارا مزید یلان بلخ پل برکنه در پا اسم محمد از مستر اطلاع را که اختلا شرنگی برکنه تیجی.
بله سلام علیکم زه سایت خانی نکندار ورات کن جوای ول سوال استوان ز خبر کن ما کا به شانگار نمی خدای وا سر به گل د شار ونه سی چې د ایران خوا ته سر وس نه درا کا د چار څو په دې معلومات لږ ما ته بدار لمبار زنګ وې چې پر ازیا وې ویش نیوی و تاو یې چې ته ډیر من نه غبی را دې سلام.
السلام علیکم اسلام الله خان د غزنی ولایت د ضرور شریف خان اعلی کړ سرچینې ته یاله ما یو روډ دښنه د سی د بیار نو سو کړلې دي چې پلان یې عبد الرحمن دی د بن احمد لاوی د جینې نشمت له کور څخه نه درته دي نو چار چا ته فایل باندې معلوماتي په دې شمیره دی راته جنګول چې پر اویا اته دې ستنې څنګه سو ویول شمیره یې ورځ دیلو چې پر اویا اته دې ستنې څنګه سو ویول په دې شمیرې کې راته زنګ وي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم کله چې راغلی ګل افغان د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بولان له صحې څخه زما یو ماما دی چې دغه شپاڼس کاله کېږي چې نادره کسوی دی شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خدای نومې عبدالغفار شروع نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا یو ځل بیا شمیره وایم صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا.
زما نوم احمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اوروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اوروزګان ولایت کې نوم یې وایم دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوا و نه اته سلور د ریبه شماره ده صفر و و شپت نه پنځه پنځه اته اته دوه.
السلام علیکم معلم رحمت الله د موجود سوحي سمع عليكم يا مريم ما شاء الله فيك على كل شرط مني عن المحمد دي
مور یو ورته دوه چلنه د سماد دی د تاجر پاسا زیده د هلمن ولا د خوشال کړي نه دلیل وسالي وسدن کړي
هر چا ته پاک معلومات یې په دغه شمېر زما سره اړیکه ونیسي. 0-5-2-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
محمد در غنداو څخه خبره کوم زه د فرکتی د محمد سلام دی اساسی تکلیف لري اصلي د پنځوي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د راځنامه دراره دی څنګه نشماره ده سپر وسه مجلس دجر کله دا نشماره ده کار د سر کړي دی معلومات ولري دا نشماره دې مست معلومات راکړي سر نور کوي.
السلام علیکم زه عبدالحنان مومنیه ملاک نهار ولایت څخه زما یو دوست ورکی ده وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0509.